السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبرو کې د غرمې 12 بجې شوې دي ځاني ساتمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه واره تبصرې او شننې هم لرو د پاکستان مطبوعاتو په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي او دغسې ځینو نړیوالو مطبوعاتو کومو موضوعګانو باندې لیکنې خپرې کړې دي د دې نه به هم خبر شي خو لومړی د دې ساعت خبرونه اورو چې زما همکار ګل ایاز یې درته وړاندې کوي
ستړي مشر لومړی د خبرونو سره ټکی د امریکا دفاع وزارت وایي احتمال لري چې د افغان طالبانو مشر په ډرون برید کې وژل شوی وي د پاکستان فوج د انګور اړي یو شمیر تاسیسات افغان ځواکونو ته وسپارل او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایشیایي هیوادونو سفر پیل کړی دی اوس د خبرونو تفصیل امریکایي چارواکي وایي احتمال لري چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور د امریکا په هوایي برید کې وژل شوی وي د امریکا د دفاع وزارت پرېس سکرتر پر پیټر کوک پرون ناوخته ویل دوی د پاکستان او افغانستان په پوله لري پرتې سیمه کې د طالبانو د مشر د نخښه کولو لپاره برید ترسره کړی دی دوی ویل چې د برید نتیجې ساري خو امریکایي چارواکي چې د عملیاتو په اړه د تفصیلاتو ورکولو اجازه نه لري ویلي دي کې دي چې ملا منصور او یو بل تن چې په گاډي کې روان و وژل شوی چارواکي ویلي د ډرون برید وو چې امریکایي ځانګړي ځواکونو ترسره کړی دی دا برید د امریکا ولسمشر باراک اوباما په اجازه په جنوب لویدیز احمد ولی خارګوټی کې تر سر شوه کچری د مولا اختر محمد منصور وژنې تصدیق کیږي نو دا به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په ټپه ولاړ امن خبرو تورو باندې اغیز ولري افغان طالبانو د مولا اختر منصور د وژنې په اړه تر اوسه سندې ویلي د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي که مولا منصور وژل شوی وي نو دا به د طالبانو په رهبرۍ کې یو لوی بدلون وي ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن د افغانستان د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړې د امریکا دفاع وزارت پرون ناوخته خبر ورکړ چې د پایلټ الوتکو په برید کې د افغان طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور احتمالا وژل شوی دی په دې اړه طالبانو له اوسه پورې سندې ویلي د پاکستان فوج د افغانستان د پکتیکا په سرحدي سیمه کې انګور اډې کې یو شمیر تاسیسات پرون افغان ځواکونو ته وسپارل د پاکستان د فوج ویان جنرال آسم باډروا لیفټنټ جنرال آسم باډروا پرون په ټویټر باندې ویلي دي چې د دې ګام مقصد دواړه خزه اړیکې نورې پیاوړې کول دي او پر پل همکارۍ ته نوره وده ورکول دي آسم باډروا زیاته کړه چې له دې سره به په پل امنیت او ثبات کې ډېره مرسته ترلاسه شي بلخوا د پکتیکا والی امین الله شارق پرون مشال رډیو ته وویل
انګور اډې ته هغه حیات چې د وزارت دفاع وزارت داخلي سرحدي قواونه راغلی وو په رسمي ډول باندې هغه تاسیسات د افغانستان سرحدي قواو ته تسلیم شول
دا له هغې وروسته ده چې تېره اونۍ په پاکستان کې د افغانستان سفیر د فوج مشر جنرال لیل شریف سره ملاقات کړی وو چې د تورخم پوله د تګ راتګ لپاره پرانیزي په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د جون میاشتې له پیل به هیڅ افغان پرته له ویزې د تورخم له لارې د تیرېدو اجازه ونه لري د دغه سفارت مطبوعاتي مسؤل اختر منیر پرون مشال اړیتو ویل دا اقدام یې د کرخې دواړو غاړو ته د ورانکارو ډلو د تګ راتګ د مخنیوي په هدف کړی دی دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې پاکستاني ځواکونو یوه اونۍ وړاندې د تورخم په سیمه کې د تاسیساتو د جوړولو هڅه کوله چې افغان ځواکونو یې مخه ونیوله او ورسره د تورخم لاره هم د څلورو ورځو لپاره بنده شوه د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن په اسوات کې ولسی غونډې ته وینا کوي په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړي سلیم رحمان نن مشال رادیو ته د جلسې په اړه ویل
زموږ جرالات به ښه ان شاء الله د کې د چیرمن پاکستان تحریک انصاف روان دی موږ ورته خپل څه پرځما خپل لغه تیار کړی دی ټول وزیران صاحبان ان پی ایران صاحبان ټول په مشترکه لایمل باندې دیګل او کم چې غر غټ منسوبي دي ډېر دغه نه کوو چې کم غټ زموږ اسوات ته ترقی ده پاره امپورټنت دی نو دا غو او تاسو وکړي ان شاء الله دا به موږ کوو
د صوبې واکمن ګوند په داسې حال کې د سوات لپاره د ترقیاتي قانونو اعلانونو خبر ورکړی چې د جمعې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سوات لپاره یو شمېر منصوبې اعلان کړې افغان ولسمشر په قطر کې دی د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال ویان د واخان مینافال پرون مشال رادیو ته د دې د سفر د هدف په اړه وویل
هدف دا دی چې ولسمشر په شپاړسم هغه نړیوال کانفرنس کې چې د ثبات او اسایش ترنوانانی لري په غو کې ګډون کوي او هلته وینا لري
مینپال زیاته کړه چې په دې غونډه کې به د هغو ګواښونو په اړه خبرې وکړي چې داعش، القاعده او طالبانو پاکستان او افغانستان ته پیدا کړي دي. تاسو مشال رادیو نه خبرونه اورئ. برتانیا غواړي له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال پورې مرستې وکړي. برتانیا مخکې ژمنه کړې وه چې تر 2010 کال پورې به له افغان ځواکونو سره هر کال سباندې 100 میلیونه ډالر مرستې کوي، او اوس د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر فیلپ هاموند ویلي چې دا مرسته به تر 2000 کال پورې جاري وساتي. د فیلپ هاموند له دفتر څخه د خبرې شوې خبر پاڼې له مخې برتانیا مخکې له افغان ځواکونو سره تر 2010 کال هر کال د سباندې 100 میلیونه ډالرو د مرستو ژمنه کړې وه چې اوس یې دا مرسته تر 2000 کال پورې وغځوله. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د شی هیوادونو سفر پیل کړی دی. د دې سفر هدف د سیمې له هیوادونو سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې همکاري زیاتېدل دي. ولسمشر اوباما غواړي چې درې ورځې په ویتنام کې پاتې شي. له مهال ویش سره سم به د امریکا ولسمشر په دې هیواد کې له جګپوړو چارواکو سره وګوري او د امریکا او ویتنام د اړیکو په اړه به وینا وکړي. د امریکا ولسمشر به له ویتنام وروسته جاپان ته لاړ شي او هلته به و سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې برخه واخلي. وروستۍ خبر، د ایران د بهرنیو چارو وزیر په امریکا غږ وکړ چې پانګوال وهڅوي تر څو له ایران سره په تجارتي معاملو کې برخه واخلي. محمد جواز ظریف تیره ورځ په تهران کې خبري غونډې ته ویل امریکا باید په ایران کې د پانګونې د زیاتېدو لپاره نور جدي او کلک ګامونه پورته کړي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
مشال لیډیو تاسو ورې خبرونه د ګلیا اسنو اورېدل. تاسو مشال لیډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اورېدل شي. په روانه خبرونه کې باور امریکا وایي کې دی شي چې په پاک افغان پوله په ډرون برید کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وشل شوی وي. یو کار په وایي د خیبر ایجنسی د تیرا میدان سکان وای چې نا امنی او د دوی ژوند هم ډیر اغیزمن کړی دی. د مومندو د خوایزو په کونګ سیمه کې د جنکو یوازنی سرکاري سکول زده کوونکی وایي په سکول کې بنیادی سهولتونه نه لري. دا نور رپورٹونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسه مشال ریډیو تاسو سره اوس ورسو د خبرونه لومړي رپورت طرف ته. د امریکا د دفاع وزارت د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور په ډرون برید کې د احتمالي وشل کېدو خبر ورکړی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک ویلی دی چې دا ډرون برید په پاک افغان پوله تیر ورځ شوی دی او امریکا د دې برید نتیجې ساري. وسلوالو طالبانو په دې اړه لاسن دی ویلي. نور تفصیل د احمد شیبر په دې رپورت کې اورو.
یو امریکایي چارواکی وایي چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور احتمالا د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت رویټرز اژانس ته څرګنده کړه چې د افغان طالبانو پر ضد مهم عملیات ترسره شول. په واشنگتن کې چارواکي وایي چې د امریکا د ولسمشر بارک اوباما په امر بی پیلوټ الوتکې وروسته تر دې بمباري وکړه چې استخباراتو د ملا اختر محمد منصور د ځای په اړه د پاکستان په خاوره کې خبر ترلاسه کړ. د امریکا د دفاع وزارت د رسنیو د برخې مشر پیټر کوک وایي امریکا اوس د دې برید څېړنه کوي. یو امریکایي چارواکي په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې ملا اختر محمد منصور هغه وخت په نقشه سو چې له یوه بل وسلوال سره یې په موټر کې د پاکستان په احمدوال ښارګوټي کې سفر کاوه. ملا اختر محمد منصور د 2015 کال په جولای میاشت کې څو ورځې وروسته تر دې د طالبانو مشر وټاکل شو چې د افغانستان حکومت دا تایید کړه چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د پاکستان په کراچي ښار کې 2 کاله مخکې مړ شوی دی. د ملا عمر تر مړینې وروسته د طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شول او د دوی یو شمېر قمندانانو د ملا منصور له مشي سره مخالفت وکړ. د امریکا دفاع وزارت په خپله اعلامیه کې ملا اختر محمد منصور د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې او پخلاینې د لارې خنډ او په کابل او نور افغانستان کې د امریکا، افغانانو او متحد ځواکونو لپاره یو عملی ګواښ یاد کړی دی.
د اجمل شیبر په ریپورت کې تاسو ورېدل چې امریکا د دفاع وزارت ویلي دي کېدای شي چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په ډرون برید کې وجل شوی وي. زموږ همکار ګل ایاز په دې موضوع د سیمه ایزو چارو په ایاز وزیر سره مرکه کړې او په سر کې ترې د دې پیښې وروسته د رامخته کېدونکو حالاتو په اړه پوښتلې دي. نو نوموړی وایي
لارا سمولی و چې د څه سره من تراولی چې هغه باندې ټول طالبان موافق دي او هغه د سولې لار کوي چې هغه ور سره ټول طالبان وي او که جنګ کوي چې بیا هم وي ځای دي. ځکه چې د ملا منصور صاحب خلاف د خلکو ریزرویشن د طالبانو په مابین کې څه وو نو څه خو یې بزور غلي کړي وو څه غلي شول خو بهرحال دومره په اخلاص باندې ځمه خلکو نه ومنلی څومره چې د طالبانو پخوا لیډر دوی منلی وو یا څنګه د طالبانو مومنټ پیل.
ایا وزیر صاحب عمده کا خبره چې د سولې کوم پروسه چې روانه ده او پاکستان دا وایي چې موږ په افغان طالبانو دومره اثر نه لرو چې د خبرو تر میز ته راکش کړو، نو آیا که چیرې د دې خبرې تصدیق کیږي چې ملا اختر محمد منصور په ډرون برید کې وژل شوی دی، نو آیا ستاسو په نظر باندې بیا به دا د امن خبرې ترې چې دي دا به پر مخ لاړ شي او کنه؟
سراجدین بربانی حقانی مشر دی نو باغ خدا امریکنیانو ډیر ریزرویشن هم دی بارم خو ګورو بچی زما اندازه دا ده چې شاید ملا منصور د خبرو اترو کولو ملګرتیا داسه ډېره نه کوله او امریکا په فشار باندې ده. دلته په امریکا کې په دې کال کې څو میاشتې بعد په جنوري کې به نوي کال کې به نوی صدر وي اوباما به خلاص شي نو هغوی هم په فشار باندې دي چې د اوباما په تګ نه مخکې مخکې د افغانستان د مسله په یو طرف شي یا سوله وشي یا د جنګ په لار هر څه کېږي خو ته یو طرف ته شي طالبانو سره څلار وباسي.
په مجموعي توګه تاسو د ټول مجموعي صورتحال ته په کوم نظر ګورئ؟
زما ګمان دا دی یقین نه دا دی چې شاید د دې نه بعد د افغان حکومت سره د خبرو اترو کولو ته اهمیت ځکه هم ملاو شي چې په افغانستان کې ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي مشر آلریډي اګریمنټ وکړو حکومت سره سوله وکړه او پاکستان او چین او امریکا او افغانستان د څلوریزه ډله چې ده دا هم هلځلې کوي چې د سولې لار راوباسي. نو د امریکې او د پاکستان او د افغانستان او د چین د ټولو په دې اتفاق کې چې په افغانستان کې د امن راشي نو زما یقین دی چې د رښتیا اخلاص خوالي به هم کوي. نو ما ته خو داسې ښکاري چې راتلونکې ورځو کې به شاید پازیټیو لار منځ ته راووځي.
تاسو د سیمه ایزو چارو په ایاز وزیر مرکه اورېدله چې زموږ همکار ګل ایاز سره کړې وه. د امریکا د دفاع وزارت د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور په ډرون برید کې د احتمالي وژل کېدو خبر ورکړی دی. په دې اړه ایاز وزیر هیله مند چې په افغانستان کې به د امن پروسه پر مخ ولاړه شي، خو په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفارتکار رستم شاه مومند جلا نظر لري. زموږ همکار ګل ایاز رستم شاه مومند سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې ملا اختر منصور وژنه به په افغانستان کې د روغې جوړې په بهیر څه اثر پرې باسي. نو نوموړی وایي
دا پروسه به عمر ختمه شي او دا جنگ بخور شي او مهمه خبره دا ده چې د رښتیا په چوي نو آیا طالبانو تحریک با یو ځای پاتې شي دی به یو بل امیر منتخب کی چې په هغې باندې به ټول داسې او کنه دی به بیا تقسیم شي. که دا دویمه خبره وشوه نو بیا خو زه فکر کوم چې د دولت دغه چې کوم به زیات شي مضبوطوالی او کنه دی چرته یو امیر منتخب کو په هغه باندې بیچ شو او دی یو ځای پاتې شو نو بیا به جنگ ډېر زیات خور شي او بیا به د خبرو اترو امکانات هم ختم شي.
رسم شاه محمد صاحب، یو آخري پوښتنه، آیا تاسو څه ګڼئ چې دې ډرون برید چې په پاکستان کې ترسره شوی دی دی به د پاکستان او د امریکا پر اړیکو څه اغېز ولري او کنه؟
نه لري، ځکه چې معلومیږي داسې چې د پاکستان دولت ورسره په صلاح کې شریک وو او د دینه پس به د طالبانو او د پاکستان منځ کې فاصله هم ډېره زیاتې شي او د پاکستان کې څنګه اعتبار او عالم بالکل ختم شي.
تاسو د کارپور استم شاه مومن مرکار دل چې زم همکار ګل ایاز ور سره کړی و.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د پاکستان فوج د افغانستان د پکتیکا په سرحدي سیمه انګور اډه کې یو شمېر تاسیسات افغان ځواکونو ته وسپارل. د پاکستان د پوځ ویان جنرل اسیم باجوا پرین په ټویټر پاڼه ویلي دي چې د دې ګام مقصد دوړخیزه اړیکې نورې پیاوړې کول دي او په پوله همکارۍ ته نوره وده ورکول دي. اسیم باجوا زیاته کړه چې له دې سره به په پوله امنیت او ثبات کې ډېره مرسته ترلاسه شي. دا لږ وروسته ده چې تېره اونۍ په پاکستان کې د افغانستان سفیر د فوج مشر جنرل راحیل شریف سره ملاقات کړی چې د تورخم پوله د تګ راتګ لپاره پرانسي. نور تفصیل د احمد شیبر په دې رپورټ کې.
د پکتیکا والی په دې باور دی چې سیاسي فشار او ډیپلوماسي پاکستان دې ته اړ کړ چې د انګور اډې په سیمه کې جوړ کړي پوځي تاسیسات افغانستان ته وسپاري. د پکتیکا والی امین الله شارق ازادي راډیو ته وویل
په دې وروستیو کې تاسو معلومه ده چې د نړیوال هغه سره فشارونه هم چې په دې باندې دی او د افغانستان د دولت هم په خاص ډول باندې فشارونه دي. په دې وروستیو کې تاسو امریکا متحده ایالاتو هغه کومکونه او د نور نړیوال فشارونه د چین هیواد او د نور هیوادونو چې د افغانستان سره هم نوا او هم یو په اواز باندې د افغانستان سره د سولې او د ثبات راتګ په خاطر باندې ګورو چې پاکستان آهسته آهسته دې ته مجبوریږي چې باید د دې حقیقت ته غاړه کېږدي او دغه یې هم یو نیک ګام
د پکتیکا والی زیاته کړه چې لیو کال راهیسې چې دی والی شوی دی د هڅه یې کوله او په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر حضرت عمر زخیل وال ډیپلوماتیکو هڅو دا نتیجه ورکړه چې پاکستان د انګور اډې تاسیسات افغانستان ته وسپاري. څه باندې اونۍ مخکې د پاکستان پوځ د څلور ورځو په مخه د تورخم دروازه د افغانانو پر مخ وتړله چې بیا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیل وال د پاکستان د پوځ له مشر راحیل شریف سره خبري وکړي او ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم ترڅنګ د انګور اډې پاړه هم له پاکستاني لوري سره خبري کړي دي. خو د پاکستان د پوځ ویاند اسیم باجوا په ټویټر کې لیکلي دي چې د انګور اډې د تاسیساتو له سپارلو سره دوی دا هیله لري چې له افغانستان سره به یې ټولې سرحدي ستونزې په راتلونکي کې هوارې شي. د سیاسي چارو کتونکی خوشحال خلیل په دې باور دی چې د انګور اډې د تاسیساتو له سپارلو څخه د اسلام آباد د هدف دی چې له کابل سره اړیکې عادي کړي.
پاکستان شاید د دې طریقه ووایي چې بیرته افغانستان ته یو مضبوط پیغام ورکړي تر څو بهتر روابط عادي حالت ته وګرځي. یوازې انګور اډه نه، هلته فکر کوم په مومند ولسوالۍ ننګرهار کې هم هلته کومه پوسته ورته تسلیم شوې ده.
د انګور اډې د تاسیساتو پر جوړېدو نږدې درې کاله مخکې پاکستاني پوځیانو شروع وکړه. هغه وخت د افغانستان حکومت له ډیپلوماتیکو لارو هڅې وکړې چې دا ستونزه هواره شي، خو اسلام آباد پر دې ټینګار کاوه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ باید ټول سرحد په نقشه شي.
داو احمد شیبر. د پاکستان فوج ادا کوي چې د شمالي وزیرستان وروستۍ برخه شوالیې له وسلوالو پاکه کړې ده. فوج وایي چې شوالیې د عملیاتو پر مهال په بخنه غواړم چې په شوال کې د عملیاتو پر مهال لږ تر لږه یو سل او شل وسلوال وژلي او ګڼ شمېر نور یې زخمیان کړي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په شمالي وزیرستان کې افغان پولیسو نږدې د پاکستاني طالبانو تر ټولو پیاوړی مرکز شوال له ترهګرو پاک کړی دی. شوال د شمالي وزیرستان لرې پرته کرنې سیمه ده چې شمالي او جنوبي وزیرستان پر پوله پرته ده او د پاکستاني طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پیاوړی مرکز ګڼل کېده. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د پوځي عملیاتو قمندان بریګیډیر شبیر نارنجو د شنبې په ورځ خبریالانو ته ویل چې د روان کال په فبروري میاشت کې په دغه سیمه کې د زربیازو پوځي عملیاتو وروستۍ مرحله پیل کړې وه چې په نتیجه کې دا سیمه په بشپړه توګه له ترهګرو پاکه شوې ده. نوموړی وایي چې په شوال کې د پوځي عملیاتو پر مهال یو سل شل ترهګر وژلي، اتیا یې ټپیان کړي او په خبره یې چې له وسلوالو سره په مخامخ نښته کې د پوځ د یو کپټن په ګډون لږ تر لږه شپږ سرتیري مړه او شپږ ویشت نور پکې ټپیان شوي هم دي. نوموړی شوال د کورنۍ او بهرنیو وسلوالو پیاوړی مرکز وبالو ویل
یہ شوال ٹیررسٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ جگہ تھی کیونکہ یہ
شوال د ترهګرو لپاره ډیر مهم ځای و ځکه چې دا د هغوی وروستۍ پناه ځای او هغوی موږ سره دلته سخته جګړه کوله. دلته د هغوی جګپوړي مشران او تربیه شوي ډلې موجودې وې چې موږ سره یې جګړې وکړې. پوځي مقامات هم دراز هغه وسلې او مهمات هم خبري اعلان ته خدل چې په شوال کې د عملیاتو پر مهال له وسلوالو نیولې وو. شوال د شمالي وزیرستان لري پرته غریزه او ځنګلزاره سیمه ده چې له افغانستان سره نښتې پوله لري او ویل کېدل چې وسلوالو پکې پیاوړي مرکزونه جوړ کړي وو. امنیتي ځواکونو د 2014 میلادي کال په جون کې تر هغې وروسته په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل چې له پاکستاني طالبانو سره خبرې ناکامې شوې او طالبانو د کراچۍ په ګډون په بېلابېلو سیمو کې خونړي ترهګریز بریدونه وکړل. امنیتي چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال نږدې 3500 کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي، د هغوی لسګونه مرکزونه او پټنځایونه یې ویجاړ کړي او کمانډ او کنټرول سیستم یې ورته له منځه وړی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر جنسې د تیرا میدان سیکان وایي چې نامنی او د دوی ژوند هم ډېر اغېزمن کړی او وسلوالو طالبانو د دوی کورونه وران کړي وو. دغه بې کوره کړل شوي سیکان وایي چې دوی په ډېر کم شمېر کې خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. د تیرا سیکان وایي پخا یې ډېر په ارامه ژوند تېرولو او خپل مذهبي رسمونه به یې ترسره کول، خو اوس له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. نور تفصیل فرهاد شینواري راکوي.
په دې وروستو کې د اپریدی قوم ټولې بې کوره شوې قبیلې تیرا میدان ته ستنې شوې دي، خو بې کوره شوي سیکان پکې په ډېره کمه شمېره کې بېرته راغلي دي. په تیرا میدان کې په خپل وران شوي دکان کې ناست یو سیک نارنجن سنگ چې پنساره دی او حکیمي د بیان خرڅوي مشال ریډیو ته وایي:
نشلو برای کوم برخیلین کنه و دو خلکو نه مخشولې چې تکلیف مونږ نه وکړي. چې کله دا حالت خراب شول نو دون لوري په کارو باندې موږ نه وردو پښتون کړیو دا وطن کې کړیو بیا به کوو په داس کې نیو تخت دلی هو درې چې څه په دوه مو اب مو باندې یو غرونه بین باندې داز مزایل به روغلي بر نه بین روغلي بوغ به وشتو دا دا د ګونان دلته پوزې شول او کورونه ویرون شول او چې څه بدل دا کټلی هغه نه په زوی باندې پوزې شوی نو په دا بس مو دا غوړ چې په دې مسخه خپه صحیح طریقا سره مو سخه نه دود وکي.
او یو بل سیک ارویل سنگ د کډوالې وخت یادوي او وای
او بیا به دا سوالات رو باندې روغلو چې واز دا ګړبړ جوړ شو په دا کې شپېم کاډه ورسوالیو پرخوندیو براون چې چې و اندل ته پوتې شو چې کله اوس بیا لګرنوي روغلا حکومت روغلو ولګا سپاچای جوړ کړ بیا روغلو والا چې د ملک نام نکې کی زکه چبکې وخت تیر کړای راي او خو وختم کې تیر کړای راي او کوز په مزدوری نه پی گزګه چې پیسې ارتم دل تر نه پوتې او کوز پر آیات کې چې کوم دې پیسې لاګيږي په پیسو به کوربور کاوي. بالکل مخ کې وو وسو خپل مذاب کو خپل طریقہ چلو مسجوب کې غرض نه کوي او نه کولای شي.
او منجیت سنگ په باغ میدان کې یو لوی دکان بیا آباد کړای او د خپل حالت پاړې وویل:
بیا پر امانس کې نری موږ متاثرین شول اوس بیا رغلی وا دې کو نن سوي نور جوړ کړل وو کورونا هم ختم دي ولې مندا دې کو نن کول وس مندا دې کو نن کو بس دا کپڑے خرڅو پلاستیک خرڅو نو بس سمات نو مخکي بین کول وو مخکي کورانې ډېرې وروغه تقریبا درې څلور سو خونه وس نری نشتره مان څلور پنځه خونه مایله پوتې شوی.
چارواکي وایي چې په 2013 کال کې د وسلوالو طالبانو او هلتا حکومت پلو ډلې انصار الاسلام ترمنځ خونړې نخته وشوي چې په نتیجه کې ټول خلکو د غسیمه پریخه وا خو صورت ټول خلک بیر تاسو نه شوی دي او د بیا بحالۍ او پرمختیايي کارونو غوښتنه کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د شمالي وزیرستان در پخیل دا وړ قبایلو له پولیټیکل انتظامی غوښتنه کړې چې په ډانډې در پخیلو کې د دوی د کورونو ورانولو په فیصله د نظرثانی وکړل شي. دوی دریز لري چې د یو مجرم لپاره ټول کام ته زیان رسول غیر انساني سلوک دی. نور تفصیل د پیښور نه غلام غوث راکوي.
د شمالي وزیرستان د درپخیل د وړو مشرانو له چارواکو غوښتنه کړې ده چې امنیتي ادارې دي د هغوی د شاوخوا 1200 کورونو د ورانولو څخه ډډه وکړي. پیښور پریس کلب کې د خبري غونډې وروسته ملک حبیب الله درپخیل مشال ریډیو ته وویل چې د یو مجرم په وجه ټول خار یا ټول کلي ته سزا ورکول لوی ظلم دی.
د شتګرد چار په کیمه کو ناشي وي قبایل د خبره مخالف دي، خو په دې ګناه مې دا نن نسی چې دا قبایل دي. انشاء بازار 2 کیلومیټر بازار وو چاغا مسمار شو 9000 د کینا پښه موجود وي پټوله پټاشه د مرستر بازار نو نو میش دا وی چې کپ میرانشا بازار شي وی کپ کبایلې علاقې شي وی کایو کور وی مجرم می میجه دفاع نکي. خو په یو مجرم زې پرې ټوله شریاب رنگول دا د قبایل سره جد ظلم ده.
او د ډنډي درپخیل یو سپینګری حاجی اشرف مشال ریډیو ته وویل چې د درپخیلو ټول قام تل د حکومت ملګرتیا کړی ده او په کار ده حکومت اوس د هوایي کورونو ته د زیان رسولو نه ډډه وکړي.
د ایجنسی شمالي وزیرستان درپخیل چې درپخیل نوی د ایجنسی چلیږي نه چې دهشتګرد وي دهشتګردانه پرېږدم درپخیل یې نه پرېږدي. درپخیل په کوم امیر سره تجک وزبک وی چې حکومت اړ وکړو په لوړه مې واصله کورونا ټیپکې په خوله مې وواله. درپخیل سړی د نه دهشتګرد نه دهشتګردي کو ټول تعلیم یافته دي او دولتمند دي.
او د داول درپخیلو قبایلو یو بل مشر اشرف الله مشال ریډیو ته وویل
دان درپخیل یو کلی دی دا نوی آبادی ده چې ګلم خان په رور باندې کوم د کې سکیورټی فورسز پاتې کیږي او د دې په منځ کې یو پنځوس شپېته قدمه هادي فرق دی. او دوی دا وایي چې مونږ چې څومره خبرېږو چې دوی دان درپخیل کورونا ورانوي خو مونږ وایو چې بې ګناه خلکو کورونا د نه ورانوي ځکه چې زمونږ خلک اس هم بېروزګاره شول دوکانونه بازار اوران شو جیدتون اوران شول کورونا اوران شي د خلک په چرته او د دې خلکو نه بس جوړوي حکومت د دې خلکو لپاره سم متبادل څه کړل غواړي هغه څه پروګرام نشته.
مشال ریډیو ته د ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه د درپخیل دا وړو د کلی د اورانولو په لړ کې سبانه بل ورځ د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ یو جرګه هم رابللی ده او په دغه جرګه کې به د ډانډي درپخیل مشران د خپلو کورونو د نه ورانولو په لړ کې د پوځي چارواکو سره خبرې اترې کوي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
په مومند ایجنسی کې د ناکې کنډاو سرنګ یا ټنل مکمل شوی دی. دغه سرنګ چې اوږدوالی یې 1.5 سوه متره دی د پېښور نه باجوړ دیر چترال مومندو او کونړ افغانستان ته د تګ راتګ لاره ده. دغه سرنګ لا هم د عامو خلکو د تګ راتګ لپاره نه دی خلاص شوی. نور تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې.
په محمد ایجنسی کې په 2 اربه روپۍ جوړېدونکي د نهقي کنډو ټنل یا سوری مکمل شوی. دغه ټنل چې پېښور نه محمدو باجوړ کونړ افغانستان ته نږدې او تر دیر او چترال پورې د تګ راتګ لار ده لا هم د عوامي تګ راتګ لپاره نه ده پرانستې شوی. هر کله چې دغه لار باندې د ګاډو د تیرېدو اجازت ورکړی شي نو څومره ګټې به راوړي؟ حیران مومن چې د غازی بیګ بر محمدو اوسېدونکی دی وایي
چې تکله د کوډان ته پورې وځي اسداباد ته افغانستان ته دغه لارې اخلاص شي او باجول طرف ته چترال طرف ته ټول ټول علاقو د خلکو ته راته روزګار په دغه لار دی.
واجد مومند ویل چې وړاندې به هغوی کالج ته تلل نو نه وخت به پېښو ځکه چې د ناقي کنډو د پاسه چې کومه لار ده هغه اوږده او مشکله ده.
د پاسه یو ګنټه زمونږ لګي چې غلنۍ ته ځو د خپل ځای نه نو کدا سورنګ چرته ځات چې خو زمونږ په کرایګانو کې ډېر زیات کمیار شي ځکه چې دا تقریبا 1.5 کیلومتره به دې سره کم شي. بل خبره دار چې زمون ګنټه ټایم غلنۍ ته تک کې لګېدونو کې مطلب نیمه ګنټه به مونږ ته په دې کې اسانتیا راشي ته خطرونه به بهاري.
د ناوګۍ باجوړ اوسېدونکي شیخ جانزاده وای چې دغه سورنګ یا ټنل به نه یوازې د ولسي تک لپاره ګټه وکړي بلکې دا به د سیمې د قدرتي وسیلو نه د ګټه پورته کولو لپاره هم ډېر کار وکړي.
که چې ته دا روډ هم څنګه شانته وسره جوړ شي دا کنډر روډ او د ناقې دا سورنګ کولاو شو د ټول نه غټ دولت هغه زمونږ ته دلته قدرتي خزاني دي مادینات دي هغې ته به توجه د دې عزیزانو راوګرځېږي او زمونږ خلکو چې د محنت او مزدورۍ د خاطره په خلیجي او یورپي ممالکو کې د دنیا خاورې چڼوي دلته به په خپله خاوره باندې دوی په خېټه ماړه شي او مادینات به روان شي.
بل خوا د ناقې کنډو نه تر د مامدګټ پورې لویه لار لا هم خرابه ده چې ولس د زر جوړونې غوښتنه کوي خو چارواکي وایي چې دغه سړک لپاره هم پیسې منظوري شوي دي او امکانات دي د جوړونې کار پرې زر روان شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د باختر ستوري.
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوریدونکو د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او په ټویټر باندې د مشال ریډیو پاڼه لایک کول یا خوښول شي او بیا موږ ته رائے راکول شي چې موږ خپل خبرونه تاسو لپاره څنګه جوړ کړو. اوس په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. د ګلای حسن ملن خبرونه وورو.
امریکای چارواکي وایي احتمال لري چې د افغان طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور د امریکا په هوایي برید کې وژل شوی وي. د امریکا د دفاع وزارت پرېس سیکرټر پیټر کوک پرون وخت ویل دوی د پاکستان او افغانستان په پوله لري پرتې سیمه کې د طالبانو د مشر د نخښه کولو لپاره برید ترسره کړی دی. افغان طالبانو د امریکا د دفاع وزارت ادعا رد کړې دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي که مولا منصور وژل شوی وي دا به د طالبانو په رهبرۍ کې یو لوی بدلون وي. ښاغلی عبدالله عبدالله دغه څرګندونې نن د افغانستان د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړې. د پاکستان فوج د افغانستان د پکتیکا په سرحدي سیمه کې انګور اډه کې یو شمیر تاسیسات پرون افغان ځواکونو ته وسپارل. د پاکستان د فوج بیان آسم باجوا پرون په ټویټر پاڼه ویلي دي چې د دې ګام مقصد دوه اړخیزه اړیکې نور پیاوړي کول او پر پوله همکارۍ ته نوره وده ورکول دي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د جون میاشتې له پیله به هیڅ افغان پرته له ویزې د تورخم له لارې د تیرېدو اجازه ونه لري. دغه سفارت مطبوعاتي مسول اختر مولي خپل مشال اړوي ویل دا اقدام یې د کرخې دواړو غاړو ته د ورانکارو ډلو د تګ راتګ د مخنیوي په هدف کړی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن په سوات کې ولسی غونډې ته وینا کوي. افغان ولسمشر په قطر کې دی. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال بیان دوا خان مینافال مشال راډیو ته وویل چې ولسمشر به نن په دې غونډه کې د هغو ګواښونو په اړه خبرې وکړي چې داعش القاعده او طالبان پاکستان او افغانستان ته پیدا کړي دي. برطانیې غواړي له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال پورې مرستې وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شای هیوادونو سفر پیل کړی دی. د دې سفر هدف د سیمې له هیوادونو سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې همکاریو زیاتېدل دي. او د ایران د بارونو چارو وزیر په امریکا غږ وکړ چې پانګوال وهڅوي تر څو له ایران سره په تجارتي معاملو کې برخه واخلي.
لن خبرونه هم د ګلایاس نووري د لوسبا په اسلام آباد کې د احمد الله نووري چې د پاکستان سره ورسپانو په خپل اداریو کې سلی کړی دی.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان په باضابطه توګه د جوهري سپلایرز ګروپ د رکنیت لپاره درخواست ورکړې ده. په ویانا کې د پاکستان سفیر د جوهري سپلایرز ګروپ د چیرمن په نوم لیکلي ایوی مراسلې کې ویلي دي چې پاکستان په یاد ګروپ کې د ګډون په حق لا مهارت او بنیادی ډانچه لري. ورسپانه لیکي چې پاکستان او هند دواړو جوهري وسله د نه خورولو معاهده نه د لاسلیک کړې، خو هند دغه ګروپ رکنیت ترلاسه کولو لپاره درخواست ورکړې ده. نو په دغه وجه پاکستان هم دا درخواست ورکړو او د پاکستان دا دریز دی چې دغه معاهده نه لاسلیک کوونکی ملک هند ته د جوهري سپلایرز ګروپ رکنیت ورکړي کېدی شي، نو پاکستان ته ولې نه؟ ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په یاد ګروپ کې د شاملېدو لپاره دا درخواست ورکول دا خبره په ډاګه کوي چې پاکستان د جوهري وسلې د نه خورولو لپاره په مخلصانه توګه خپل کوششونه جاري ساتلي دي. ایکسپریس ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي دي چې افغان طالبان لخوا تر وسه د امن مذاکراتو د بحالۍ کوششونو لړکې څه مثبت جواب نه دی راکړی شوی او وی ویل چې څلور اړخیزه رابطه ګروپ به خپلو ګډو ذمواریانو تر لاندې دا کوششونه جاري ساتي چې په افغانستان کې امن او قلاري راشي. ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې امن د دې سیمې د ښه راتلونکي لپاره ډېر ضروري دی، نو پاکستان له پکار دي چې د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکراتو لپاره خپل کردار په ښه شان ولوبوي چې دې سیمه کې امن راشي. ورسپانه لیکي چې افغانستان له هم پکار دي چې په پاکستان د تورونو لګولو نه ډډه وکړي، ځکه چې د دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد د کمۍ له وجې د امن کوششونه متاثره کیږي. نو پاکستان او افغانستان له پکار دي چې خپل منځي تعلقاتو ته وده ورکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې یو پرمنه او باثباته افغانستان د پاکستان په ګټه دی او مفاهمت نه په غیر په افغانستان کې امن راتلل ممکن نه دي. نو ډومبه خو دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد فضا ښه جوړېدل ضروري دي، ځکه چې د اعتماد سازۍ له وجې به په ښه ډول معاملات مخ په وړاندې بوتللی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال لیڈیو تاثر رائٹرز خبری اجانس لکھے چہن ل ایران سرا د یو بندر د جوڑولو موافقہ لاسلیک کوي. هند وای چې افغانستان او ایران سره اقتصادی راهداري جوړولو اراده لري. بلخوا د امریکا ګډو ځواکونو مشر ویلی دی چې ناتو هیوادونه له افغانستان سره د مرستو پوره ژمنې کړي دي. د دواړو لیکونو ځینې نورې برخې درته ګل ایاز وړاندې کوي.
رائٹرز خبری جانس لکی د هند حکومت با له ایران سره د چابهار بندر جوړولو په اړه یو قرارداد لاسلیک کوي. د چابهار بندر جوړولو په اړه د دوړو هیوادونو ترمنځ له ډیرې مودې راهیسې خبرې ترې روانې وي، خو پر ایران د بندیزونو له وجې د ځنډ ښکار وي. هند په دغه پروژه کې ډیره زیاته لیوالتیا لري، ځکه چې دغه هیواد نه غواړي چې چین یا نور هیوادونه ترې مخکې شي. خبری جانس لکی د هند وزیر اعظم نریندر مودی به د ایران د سفر پر مهال په چابهار کې دوه ټرمینلې د جوړولو موافقه لاسلیک کوي. خبری جانس د هند د بارنو چارو وزارت یو چارواکی گوپال باغلی په حواله لیکي چې هند په لومړي پړاو کې په چابهار بندر کې د 200 میلیون ډالر نه زیاته سرمایه کاری کوي. گوپال وای چې هند، افغانستان او ایران به د اقتصادي او ترانسپورت راهداري یو جدا تړون لاسلیک کوي چې چابهار بندر به یې مرکز وي. خبري جانس د چارواکي گوپال په حواله زیاتوي چې درې اړخیزه تړون کې به په ځانګړي توګه د افغانستان لپاره دا زمينه برابر شي چې د سمندر له لارې هند ته رسای ولري، او دا به هغه هیواد لپاره متبادل لارې هم پیدا کړي. خبري جانس لیکي چې د پاکستان مخالفت له وجې هند نشي کولی چې افغانستان او منځني ایشیا هیوادونو ته ځمکني رسای ولري. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت په خپله ویبپاڼه د ګډو ځواکونو د مشر جنرال جو ډانفورډ د څرګندونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ډانفورډ ویلي دي چې په افغانستان کې ناټو د خپل ماموریت په اړه قوي ژمنې کړې دي. نوموړي په جاس کې د سفر پر مهال خبریالانو ته ویل چې په افغانستان کې د امریکا ملاتړ مشن مشر جنرال نیکولسن په برسلز کې د غونډې پر مهال د 2018 او 2018 کال په اړه معلومات ورکړل. نوموړي د ناټو غړو هیوادونو ته په افغانستان کې له ځواکونو سره د ملاتړ او د روانو هلو ځلو په اړه وروستی حال ورکړو. د امریکا ګډو ځواکونو مشر ویلي دي چې په افغانستان کې اسلامي دولت وسله واله ډله تر ډیر فشار لاندې ده. د دفاع له مشرانو سره ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د سرتیرو د کچې په اړه خبرو اترو ته دوام ورکړی. اوس په هغه هیواد کې 9800 ځواکونه موجود دي چې د کال تر پای به پاتې شي. دغه پلان غوښتنه کوي چې د 2018 کال په پای کې د سرتیرو شمیره 2500 ته راټیټه کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ډوچه ویلې په یو مقاله کې د ځینو کارپوهانو په حواله لیکي چې د پاکستان او ترکی ترمنځ ډېرې خبرې یو شان دي، خو باید ترکی د اسلامي سخت دریځې او له اسلامي اغیانو سره د ملاتړ په برخه کې د اسلام آباد په څیر لارې خپلې نه کړي. مقاله د پاکستان د سینټ دفاع کمیټې غړي مشاهد حسین په حواله لیکي چې ترکی په شام کې هغه تېروتنه تکراروي کومه چې پاکستان په افغانستان کې کړې وه. د مقالې ځینې نورې برخې درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. ډوچه ویلې په یو مقاله کې لیکي په ګاونډي او سیمو کې جګړې، اسلامي اغیانو ته روزنه او د مخالفه رایو د غلي کولو هڅې هغه خبرې دي چې په ترکیه او پاکستان کې یو شان والی لري، خو کارپوهان وایي انکرا باید د اسلام آباد لاره خپله نه کړي. مقاله لیکي د شام جګړې په نتیجه کې په ترکیه کې د اسلامي سخت دریځې راپورته کېدل، او بیا د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا د حکومت پر ضد د مخالفه رایو د خاموشه کولو او د کورد بلتون غوښتونکو پر ضد د ګامونو پورته کولو لارې هغه عناصر دي چې ښکاري د ترکی د راتلونکي شکل با جوړ کړي. مقاله لیکي په پاکستان کې داسې حالات په 1978 لسیزه کې مخې ته راغلي وو، تر اوسه ترې د وتلو هڅې کوي. په 1978 لسیزه کې افغان جګړې د پاکستان سیاسي حالات د تل لپاره بدل کړ. مقاله لیکي د طیب اردوغان په څیر د پاکستان پخوانی پوځي عامر ضیاء الحق په هیواد کې د اسلامي سخت دریځې نظریه پر مخ بوتله، او د منځلارو سیاسي ډلو او فعالانو پر ضد یې کارروایانې وکړې. مقاله لیکي د ترکی په یوې خبري ویبپاڼه المونیټر یو مشهوره خبریال فهیم تستکین د خپل هیواد خلکو ته په ترکی کې د پاکستانایزیشن یا د پاکستان په سر د حالاتو جوړېدو خبرداری ورکړې ده. مقاله د پاکستان د سینټ دفاع کمیټې غړي مشاهد حسین پاړه لیکي. نوموړي د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو ته د اسلام آباد سفر پر مهال ویلي وو چې ترکی په شام کې هغه غلطي تکراروي کومه چې پاکستان په افغانستان کې کړې وه. مشاهد حسین ویلي وو ترکی چې د کومو تنظیمونو ملاتړ کوي یو وخت به دا د ترکیې خلاف شي. نوموړي ویلي د افغانستان په جګړه کې پاکستان یوه پارټي جوړه شوې وه، او د طالبانو ملاتړ یې تېروتنه وه، او اوس پاکستان د دغه غلطیانو تاوان پوره کوي. مقاله د یو کارپو مایکل کوګلمن په حواله لیکي کله چې ریاستي غړي له غیر ریاستي غړو سره اړیکې جوړې کړي نو د زیاتو خرابو حالاتو ګواښونه پیدا شي.
مقاله بیا د یو بل کارپو عارف جمال په حواله لیکي په ترکی کې اسلامي سخدریزی نوې خبره نه ده بلکې دا دولس د وړاندې پیل شوې ده. مقاله لیکي زیاتره کارپوهان په پاکستان کې د اسلامي سخدریزی راپورته کېدل د افغانستان د 1970 لسیزې له جګړې سره تړي، خو عارف جمال وایي په پاکستان کې اسلامي سخدریزی د 1950 لسیزې په لومړیو کالونو کې شروع شوې ده. عارف جمال وایي دا هغه خبرې دي چې ترکی او پاکستان سره جلا کوي. د ترکی د پیړیو راهیسې یو جغرافیایي وجود پاتې شوی دی او په نفسیاتي توګه یې ځان غیر محفوظ نه دی احساس کړی، خو بیا پاکستان په دې برخه کې هیڅ تاریخ نه لري. نوموړی وایي پاکستان د اسلام په نامه جوړ شوی دی او هڅې یې کړي دي چې د هند په څیر جوړ نه شي، خو ترکی ریاست او ټولنه اوس هم تر ډیره سیکولر ده.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
اوپینین مجلې په یو مقاله کې په پاکستان کې د خزینه خبریالانو د ستونزو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې پکې راغلي په هیواد کې د کار په وخت نه یوازې د ښځو جنسي زورنه کېږي بلکې د ټولنې رویه هم د کارکوونکو خزینه خبریالانو په وړاندې سمه نه ده. د مجلې په خبره په پاکستان کې د یوې خزینه خبریالې د ښه کار ستاینه نه کېږي. د دې سربیره دوی د کمې تنخواه او د کم امنیتي انتظاماتو له مسئلو سره مخ دي. نور تفصیل د ملیحا مرسا ته نورو. اوپینین نومې مجله لیکي په پاکستان کې د خبریالۍ په میدان کې ښځې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او کار کول ورته اسان نه دي. مجله لیکي په پاکستان کې د یوې روښان فکرې ټولنې په شان د ښځو د کار ستاینه نه کېږي. د مجلې په خبره د صحافت په میدان کې ورته وار په وار دا یادګیرنه ورکول کېږي چې یوه ښځه ده او په سیاسي موضوعګانو د رپورټونو ورکولو پر ځای له ښځو سره په تړلي موضوعګانو دې خبر ورکوي. مجله لیکي په متنازعه موضوع کار کولو کې هم یوه ښځینه خبریاله مشکلات لري. مجله پوښتنه راپورته کوي چې آیا پر سیاسي مسلو لیکل او یا خبره کول یوازې نارینه کولی شي؟ آیا ښځې دغه صلاحیت نه لري که څنګه؟ مجله لیکي په خبریالۍ کې د ښځو پر کردار هم خبرې کېږي. که چېرې کومه ښځینه خبریاله له کوم مهم سیاسي شخصیت سره مرکه کې کامیابه شي، نو دا ویل کېږي چې دا ځکه ممکن وه چې هغه یوه ښځه ده. د دې پر ځای چې د ښځو حوصله افزایي وشي لپاره یې داسې جملې استعمالېږي. د دې برعکس که یو نارینه خبریال څه خبر ورکړي، نو بیا د خلکو رویه بدله وي او ډېره ستاینه کېږي. مجله لیکي د دې معنا دا نه ده چې د هر سړي همدغه رویه ده او د کار په میدان کې ښځې ځوروي. د مجلې په خبره د ښځو ملاتړ کوونکي نارینه هم شته، خو هغه په اوړو کې د مالګې برابر دي. مجله د کار په وخت د ښځو جنسي ځورونه هم یوه مسله بولي. د دې تر څنګ د ښځینه خبریالانو تنخواه هم ډېره کمه وي چې په معاشره کې ورته نورې مسلې هم پیدا کوي. مجله د یوې خبریالې کرن له خولې لیکي چې ادارې ورته د مهارت د زیاتولو موقع په لاس نه ورکوي او نه یې د امنیت انتظام کوي. مجله لیکي د فیډرل یونین آف جرنلسټ د شمیرو تر مخه په پاکستان کې په صحافت کې یوازې 15% ښځې کار کوي. مجله لیکي د دې باوجود بیا هم ریاست د دوی په ساتنه کې پاتې راغلی دی او ښځینه خبریالانې له ستونزو سره مخامخ دي.
د مشال ریډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 په منځنۍ صفه 621 کلو هرڅه او لنډو صفو 2113 4015 1013 او 15028 کلو هرڅه اوریدلی شئ.
مشال ریډیو تاسو سره د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو اعلی چارواکي د صوبایي حکومت نه غوښتنه کوي چې د صوبې چیف سیکرټري دې زر تر زره لرې کړل شي او د وفاق افسران دې د صوبې په ځای وفاق ته ولېږل شي. دوی وایي چې د دوی غوښتنې دې ومنل شي، ګنی خپل احتجاج ته به دوام ورکړي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
خیبر پختونخوا او فاټا کې کارکون کې د صوبایي اعلی افسرانو کاربندیز په صوبایي سیکرټریټ پیښور او د صوبې په ټولو ضلعو کې په درېمه ورځ هم دوام لري او دوی وایي چې دوی د نن نه د خپلو حقونو لپاره د موومنټ فار جسټس اینډ ګورننس په نوم یو تحریک شروع هم وکړه، ځکه چې د صوبې په غټو غټو انتظامي څوکو د وفاق انتظامي یا د سی ایس ایس افسران په ځای کړی شوي دي او موجوده د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او چیف سیکرټري د دې هر څه ذمهوار دي. د دغې صوبایي انتظامي اعلی افسرانو یا د پی ایم ایس صوبایي افسرانو تنظیم چې پکې دوی په وینا ټول صوبه قبایلی جنسه کې 200 افسران شامل دي. مشر انور الحق مشال لیډو توای
ودی صوبه کې کم کم انتظامی مظالم کیږي کم پی سی ایس افسرانو سره او د پی سی ایس افسرانو نه علاوه چې نور کم کیډرز بي اغي سره چې کم استحصال کیږي وکټمایزیشن کیږي د دې دور کې خصوصا اغه دې بند کړی شي. دین علاوه صرف سیول سرویس ریفارمز دی وکړي شي. موږ وایو چې دې گورننس کرایسیس ریسپانسیبل چې ده اغه انکمبنت چیف سیکرټری امجد علی خان دی. پی ٹی آئی کدا وایي چې دې گورننس کرایسیس کې دې ملوث نه دي نو اغي باغاز د دینه کوي چې دا چیف سیکرټری به ریموف کړي. ان کیس کدي چیف سیکرټری دا نه ریموف کړي د دې مطلب دا چې دا د پی ٹی آئی په ایما باندې کیږي.
نو موږ زیاته کړه چې د وفاق انتظامی ا د سی سی ایس افسران په صوبه کې په مهمو څوکو د ډېر وخت راسي په ځای کړی شوی دي. کوم چې د دوی په وینا د پاکستان د آئین او صوبایي خپلواکۍ هم په ضد دي او د صوبایي افسرانو سره هم زیاتې دي.
په دې صوبه باندې حکومت کوي ڈی ایم جی افسران د وفاق ناراضي دلته د دې دلته کې تعیناتي صوبایي سرویس سره ظلم دي. ستاسو فائنانس ستاسو پی این ڈی ستاسو ایجوکیشن ستاسو هیلپ الته د مرکز ملازم راضي او د هغه ډیپارټمنټ مشر کوي. ستاسو په ډیسټریکټ کې ڈی سی راضي او د پرایس چیکینګ کوي او لا ان اورډر مینټین کوي. نو دا کوم صوبایي خود مختاری ده.
دغه تنظیم یو بل غړي منتظر خان وای چې دوی په کاربندیز باندې په ټولو صوبه کې انتظامی کارونه پټه په ولاړ دي. دوی هم په دې خبر دي خولي حکومت د دوی غوښتنو ته هیڅ پاملرنه نه کوي.
من خو ډېر په انتهایی دک سرا دا خبره کو چې دا چن کم کلاس اوس آلته ناست په سیکرټریټ کې دغه هغه خلک دی چې څوک د خلکو کارونو سره مینه کوي د دې صوبې سره مینه کوي د دې ملک سره مینه کوي. هغه خلک راغلي دي هغه ځای کې ناست دي ډېر انتهایی تکلیف ته وته چې آلته ناست دي. خو گورننس کراسیس داسې دی چې زمونږ ټول الکه په ډسټرکټ کې پریفریز کې ګورنمنت مشینری چې دنو په رالایز دا
بل خو د وزیر اعلی له خوا د دوی لپاره جوړ کړی شوی د کمیټې غړي د خیبر پښتونخوا د خزانه صوبایي وزیر مسافر سید سرم په دې اړه ماسونول نهغوی مشال لیډو ته ویل چې سباله یعنی د ګل پورس باندې به دوی سره په دې اړه لیدو کاتي کیږي او ته مې سرګند کړه چې دوی ستونزې به ټولې هواری شي. شبیر احمد جان مشال لیډو پیښور.
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شي.
مشال ریډیو تاسو ته د جمعې پر ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سوات ته د دورې په وخت د اعلان شوو منصوبو په اړه بیلابیل نسلونه مخې ته راغلي دي. د سیمې سیاستوالان وایي پخوا هم دغه شان اعلانونه شوي خو عمل پرې تر اوسه نه دی شوی. د دوی په خبره د وزیر اعظم د اعلانونو تر شا سیاسي محرکات دي او ځان له هغو مشکلاتو نه ژغوري چې نوموړی ورسره د پاناما اسنادو د افشا کېدو وروسته مخ شوی دی. بلخوا په سیمه کې د واکمن ګوند تحریک انصاف جنرل سیکرټري وایي امید کوي چې نواز شریف دغه وعده به عملي شي. نور تفصیل د ملیحه میرزاده په دې رپورټ کې اورو.
د سوات او شانګلې دورې په وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سیمې د ترقۍ لپاره یو شمیر منصوبې اعلان کړي. په دې کې په منګلور کې د ګردو هسپتال د ښځو د پوهنتون جدا کیمپس جوړول د سیدو شریف هوایی میدان بحالول او د چکدرې نه تر کالاما اکسپرس وی جوړول شامل دي. د وزیر اعظم اعلانونو ته په کتو دا پوښتنې راپورته کیږي چې دا منصوبې تر کوم حده عملي کېدی شي. د سوات نه د قومي اسمبلی غړي مسرت احمد زیب وای نواز شریف دغه شان اعلانونه مخکې هم کړي خو په عملي توګه تر اوسه نه دي تر سترګو شوي.
سڑکونو خدا پنجم وار شو د اعلانات هسپتال چې دی نو د 2009 کې اناؤنس کړی وو. 2011 کې په دې باندې کار شروع کړو. 2014 کې دا مکمل شو. دوه کاله دا بند پروت وو. 2016 کې د دې افتتاح وکړنه اعلانات باندې وطن چلیدلی انکسو ډېر اعلانات کېږي عمل پکاري. هسپتالونه دي زموږ په هغه حال دي سکولونه دي زموږ په هغه حال دي. مطلب د خوشحالۍ څه خبره شتي نه چې موږ وایو چې او د حکومتونو څه کار وکړو څه ډلیور یې کړلو په وچو نارو باندې د خلکو ګېډه نه مړې کړي.
هم د سوات نه د پاکستان تحریک انصاف د پارلمان غړي سلیم رحمان په خبره د کسټم ایکټ د لرې کولو اعلان هغه څه وو چې د سیمې ولس ورته سترګې په لار وو خو داسې څه ونه شو. نوموړی وایي خبریال فضل خالق هم خوشبینه نخ کاری چې دغه اعلان شوی منصوبه به عملی شي. دی وایي د نوموړي اعلانونه سیاسي رنگ لري.
اولنی خبر دا ده د ریکارډ چې دی نو هغه داسې نه دی، هغه عملي ریکارډ نه دی، په هغه کې د عمل ډېر کمې خبرې دي. او دویم خبر دا دی چې زموږ چې کومې غوښتنې وي او کوم توقعات نو هغه بالکل هغه پوره نه کړل. نو د سوات خلک یا د ملکن ډیویژن خلک چې دي نو هغه ډېر زیات مایوسه دي. موږ که د نواز شریف تېر شوي اعلانونه وګورو، هغه مخې ته کېږو نو هغه صرف پولیټیکل سکور دی. موږ به لو په دې باندې یقین وکړو چې دی یو پروجیکټ یا یو اعلان وکړي او په هغې باندې عمل وکړي. سم د پاناما لیک په باندې دباو دی، دا خپلې دورې شروع کړي دي مختلف نیمو کې او اعلانات کوي.
خو بیا په سوات کې د پاکستان مسلم لیگ نون جنرل سیکرټری عمر فاروق وای په هغو پروژو کې چې د وفاق له طرفه اعلانېږي د فنډونو د کمی له امله مسلې ضرور راتللی شي. خو دی وایي امید لري چې دا پروژې به سر ته ورسیږي.
دا پلیننگ کی اوشی پنځو کالو لپاره یا هر څه لپاره دي، نو هغه کې دي بیا زیات مثال خو زمونږ بیرونی قرضه ده یا په امداد کې دي. نو کم امداد چې مونږ ته دي په وخت ملاو شي دي، نو زمونږ منصوبې په وخت باندې دي شروع کی او بیا سر ته ورسیږي. او کم منصوبو لپاره دي چې فنډ کم چې ڈونرز ورکړي یا هغه موږ ته پټه ملاو نشي، نو منصوبې زمونږ ډیلې کیږي او هغه بیا بیا د هغې لپاره چې موقع ملاویږي او خپل جاری تاکی. نواز شریف اور واغا موٹر ویز اور ایکسپریس ویز اور دیتے کو ماشاء اللہ اگر دیر خدی دی ادیبا نے کوشش کی سب نے ہمیں امید تھا کہ دے دا کارونا روان کی
تر دی وڑان دی روانہ میاش نواز شریف بنو او ڈیرا اسماعیل خان ته هم دوری کړی دی او د هغو سیمو د پرمختګ لپاره یو شمیر منصوبې اعلان کړی دی چې پکې د سړکونو جوړولو، ترقیاتی فنډونو ورکولو سربیره د پوهنتونونو جوړولو اعلانونه شامل دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سوات ته د دورې په وخت د اعلان شوو منصوبو په اړه د سیمې سیاستوالان وایي پخوا هم دغه شان اعلانونه شوي وو خو عمل پرې تر اوسه نه دی شوی. خو بیا په سیمه کې د واکمن ګوند مسلم لیگ نون جنرل سیکرټري وایي هیله ده چې د نواز شریف دغه وعدې به عملي شي. او سرسو د یو بل رپورټ طرف ته د بنو صحت محکمې چارواکي وایي ماشومانو کې د شری ناروغي په زیاتېدو ده چې مهمه وجه یې ماشومانو ته د ټیکو لګولو په برخه کې د پلرونو انکار دی. د صحت محکمې چارواکي وایي هڅه کوي چې زر تر زره په دې ناروغۍ کابو عمومي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې اورو.
چارواکی وای بنو نیم قبایلی سیمو او شمالی وزیرستان کډوالو نه تر اوسه پورې په څو ورځو کې دننه څلور نیم سوا د شیری په ناروغي اخته شوي ماشومان د بنو ماشومانو روغتون ته د علاج په غرض راوړل شوي. صحت محکمې چارواکی وای د بنو پنځلس یونین کونسل حساس ګرځول شوي. د دوی په وینا بنو او خواوشا پنځلس یونین کونسلو کې به د شپږو میاشتو نه تر لسو کالونو عمرونو پورې دوه لکه شپږ اویا زره ماشومانو ته د شیری ناروغۍ مخنیوي ټیکې لګوي. د بنو صحت محکمې چارواکي ډاکټر الطاف خان مشال ته وویل
د نرس د افر بنو شو لکی ول قسمه دلته راځي بنو ولې غټه مسله ده چې خلک ویکسینیشن نه کوي پراپر. مونږ ول ټیمونه ورشي اعلان وشي په لاؤڈ سپیکر باندھے بیا سوک رہو دی سوک نہ رہو دی تھری کلو میٹر ریڈیس کے پکار دائی چی ہاسپٹل تلاشی ہاسپٹل کی کرڈ ہوتا جوشی ویکسین ہوتا وہ لگی.
د بنو صحت محکمې مشر ډاکټر اعظم وزیر وایي دوی په دې لړ کې هڅې کړي او خصوصي مهم بکړي چرته چې شیری ناروغي په زیات شمیر کې ماشومان اغېزمن کړي.
د میزلز کیسینه ځنې راپورټ شوي دي. میز هسپتالې نه شوه میشته هم راپورټ دي کوم ځینې میشته کیسینه راپورټ شوي دي. پاشې میز اکټیویټیز کړي دو هر ځای ته مو ټیمونه رسېدلي دي کا لوکل کمیونټي دو کا آی ڈی پیز دي حساس ځایونه دي په هغه شې میز روټین ایمنایزیشن اکټیویټیز تیزې کړي دي پاشې میزلز هم شامل دي.
د صحت محکمې چارواکي وایي شیری ناروغي ورځ تر ورځ زیاتېږي او دوی هڅه کړي چې ماشومانو ته د یادې ناروغۍ پر ضد د ټیکې لګولو سره په یاده ناروغي کابو ومومي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ته د مومندو ایجنسی د خوایزو په کونګ سیمه کې د جینکو سرکاري سکول زده کوونکي وایي چې هغې د اوبو د ناستې انتظام نه لري. دی وایي چې په سکول کې د بجلی او میز کورسو په څیر له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. نور تفصیل د شانواز ترکزي په دې رپورټ کې اورو.
د کوم کلی محمد ایجنسی د یوازینی سرکاري پرایمری سکول زده کوونکي وایي چې ډېره مشکله ده چې هغوی ګنې د حکومتي سهولتونو د نشوالي له وجې ښه زده کړې وکړي. کوغ سیمه چې د ډیورنډ د کرښې سره نږدې آباده ده پکې سرکاري سکولونه تر 300 کیلومتره له یو بله لرې جوړ دي، ولې زیاتره پکې وسلوالو اوران کړي دي. کوم سکولونه چې جوړ هم دي نو زده کوونکو ته یې د ضرورت مطابق سهولتونه نه دي میلاو. په دغه سکول کې یوازنۍ استاذه نصره وایي چې هغوی تعلیمي چارواکو ته ډېر وارې ویلي چې باید د زده کوونکو لپاره د تعلیمي ماحول برابر کړي. دوی وویل چې لا هم د هغوی سکول ته سرکاري کتابونه نه دي ورکړی شوي او ماشومان په زړو کتابونو کې چې شمېر هم ډېر کم دی سبق وای.
موږ سره په سکول کې هیڅ قسم سہولت نشته، نه بجلی شته، نه باتروم شته. زیات زیات مسله د وړو د ټاټونو د وړو د کور نه بوجه روړي پاوي کې په بوتلو کې ځان سره اوبه روړي. هیڅ قسم میز نشته، کوسې نشته، هیڅ قسم نشته.
د خوایزو د سیمې یو مشر فضل خالق سره مې خبرې وکړې نو هغه وویل چې په یاد سیمه کې د جنکو د هلکانو د تعلیم شرع ډېر ښکته ده، ځکه چې یوې خواته سکولونه ړنګ پراته دي نو بل خواته د ودانو سکولونو ماشومان هم د حکومتي بې غورۍ له وجې ښه زده کړې نشي کولی.
دې علاقه کې چې کوم ځای ټول خلک تعلیم ته متوجه دي کم از کم زیاد تکلیفونه چې ویني یا مطلب دغه مخکې بیا میډل سکول نه شته، بیا های سکول نه شته، نو هغه په وجه باندې خلک سکول طرف ته رجحان نه کوي. سره
تعلیمي چارواکي محمد ایجنسی وایي چې هغوی کوشش کوي داسې سکولونه چې په لرو پرتو سیمو کې جوړ دي ورته سہولتونه برابر کړي او د تعلیم شرع د زیاتولو لپاره داسې سکولونو ته د ورلد فوډ پروګرام یا د خوراک ته نړیوال ادارې خوراکونه هم لیږلي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د شانواز ترگزی په ریپورت کې تاسو اوریدل چې د مومندو ایجنسی د خوایزو په کونګ سیمه کې د جنکو سرکاري سکول زده کوونکي وایي چې هغوی د اوبو او د ناستې او دغسې د بجلی او د میز کورسو په څیر له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. بل دی وایي چې د حکومت لخوا دوی ته تر اوسه پورې په وړیا توګه کتابونه هم نه دي ورکړل شوي. اوریدونکو، اوس د خپرونې په اخره کې درته د سردار علي ټکر په آواز کې دا سندره نشر کو، نو له مشال ریډیو سره اوسه.
وای زه د غنی خان فکر دنیا ته
رسول غوارم وزرو خان فکر پخبل قام کی بخول غوارم نو زکتر زویم بابا زکتر زویم بابا او زکتر زویم بابا بابا ما سکلت بوزا بابا ما سکلت بوزا بابا ما سکلت بوزا بابا ما سکلت بوزا پخبل قام کے خور والغوارم ویزد جہالت دیو پتالیم را پرز والغوارم ویزد اخبل فریوت قام اسمان تارس والغوارم نو زکتر تویم بابا زکتر تویم بابا او زکتر تویم بابا